السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پیل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاتیل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې که طالبان لکه څرنګه چې ویلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوې ګمارېدونکي ځانګړي استازي سره همکاري ونه کړي نو د امریکا دریځ به څه وي. ښاغلي پاتیل زیاته کړې چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د ښکېلتیا یا تعامل تر ټولو مهم اصل دی. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زلبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ښاغلي متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي اساسي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نه لیدل کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه خپل ټول پورونه پرې کړي دي. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو ویډیو کې چې نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپره شوی ویلي د وارداتي برېښنا د پخوانیو او اوسنیو پورونو کچه شپږ سوه وویشت میلیونه ډالرو ته رسېدله، خو د هیواد پر اقتصاد او بانکونو له بندیزونو سره سره دوی نه یوازې ټول پورونه پرې کړي بلکې له مخکې ادایانه هم کړې ده.
د بانکونو د تحریم او د اقتصادي تحریمونو باوجود موږ وکولای سوای چې 628 میلیونه امریکایي ډالر زړې قرضداري خلاص کو او د برښنا په تاریخ کې د لومړي ځل د پاره موږ گاونډي هیوادونو ته مخکې اداینه یا پیش پرداخت هم وکړي.
افغانستان له څو کلونو راهیسې تر ډیره خپل د اړتیا وړ برښنا له ازبکستان او ترکمنستان او سناتل تاجکستان او ایران څخه واردوي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په پروان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې وي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله ټولنه هم پکې ده په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په سګنی ژمي کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن بشری ناورین نور هم پراخ شي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري د 15 ترمنځ د تیر کال د همدې مودې پرتله یوازې په سلو کې 50% واوره شوې ده. په بیان کې د کارپوهانو له قوله خبرداری ورکړل شوی چې د روانې فبروري او روانې اپریل میاشتو ترمنځ له معمول څخه د تودوخې د لوړې درجې اټکل هم کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی. بلینکن هیله څرګنده کړې چې د دې سفر پر مهال به په منځنی ختیځ کې د احتمالي اوربند د جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د دې هڅې نتیجه ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیل کړي. دوی له طالبانو سره تعامل هم مشروط بولي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
د امریکا دا تکرارېدونکي شرطونه په څه معنی؟
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري، مخصوصا په سږ کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې.
پاکستان کې پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. له وروستیو پرمختګونو مو خبرو او دا به هم واورئ چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
تر لس زره ډېر اوزونه دي، ډېر کسانان په اخته دي په دې کاروبار باندې، دا د مایان په کاروبار باندې ډېرو کسانو دې ته زړه شکړې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه شپږ بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر خبری موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنیدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانستو هیڅ پلان نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند پته ویدانت پتیل پرون رسنیو سره خبرو کې له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو تعامل د افغانانو بشري حقونو ته په درناوي پورې مشروط وباله. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوي ستراتیژیک سند کې ویلي و چې دوی په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. تفصیل له امید ظاهر ملاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پلان راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو په کابل کې د خپلې ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانستو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د وی پښتنې په ځواب کې وویل بشري حقوقونه او خوندزیو ته د نجونو بیرته تک له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقوقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې له خپلو ټولو متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګري ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې له خپلو تبعیضي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړې توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خپور کړی لیکل شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت تورن دی چې له نړۍ سره یې د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره یې د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانستو هیڅ پلان نه لري. دغه وزارت مسؤلانو د غراز ویلي چې له طالبانو سره د دوی تعامل هم په دې پورې تړلی دی چې طالبان یا د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو موضوعاتو ته پام کوي او بشري حقونو ته درناوی لري. دغه شرطونه په څه معنا په همدې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات پوښتلی دی.
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسایل چې مطرح شوی ده دا د امریکا د خلکو لپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان ده هلته په امریکا کې، د هغوی لپاره اهمیت لري، د اهمیت ور مسله ده. اما اصلی مسله دا ده چې زه گمان نکوم چې ایالات متحده امریکا او نور ایوادونه، مخصوصا غربی ایوادونه، آماده وی چې د طالبان حکومت پر رسمیت و پیژنی، مخصوصا تر هغه وخت پورې چې د جو بایدن حکومت دوام لري. دا مسله بالکل ناممکنه خبره ده. په افغانستان کې یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت د فکتوی طالبان مستقر ده په افغانستان کې. په همدې خاطر جامعه بین المللی، ایالات متحده او د منطقې وادونه دا ټول یو نوع عملگرا پراگماتیزم روابط ساتلی ده طالبان سره. و امریکا هم په دا دونیم کال طالبان سره علی کردی، او په قطر کې د ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده.
کاغلی سادات د سیمه هیوادونه بیا یو څه پر مخ تللی دي، مثلا د چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک و مانه چې ډیر ناندریس سو بحثونه هم را وپارول. دا د تازه څو ورځې وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسیه هم د طالبانو استازی یا شار جعفر منلی، پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی، اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یوه موضوع وي.
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسله دا مسله کوم جمعي تصمیم نه ده، دا مشخص هیوادونو ته ارتباط لري. هر هیواد، هر دولت د خپل ملی منافع پر اساس غوالی چې طالبان سره اړیکې ونیسي. د منطقي مسله د هغوی د مجبوریتونو په اساس ده، ځکه چې هغوی منافع لري په افغانستان کې، هم اقتصادي منافع مطرح ده او هم امنیتي مسائل مطرح ده. د منطقي دولتونو خو ډیر متاثر کیږي د افغانستان د وزنه. همدا اوس دا خبره مطرح ده چې په افغانستان کې دغه تروریستي ګروپونه، القاعده او نور دغه ګروپونه ډیر فعال دي په افغانستان کې. په همدې خاطر چین، ازبکستان دا د ایوادونو د منطقې دولتونه دا ټول په تشویش کې دي. هغوی غواړي چې د خپل امنیتي مسایلو پر بنیاد او هم دغه اقتصادي منافع چې په افغانستان کې
بله
غواړي چې طالبان سره عملګرا تعامل وکړي.
سادات صاحب، وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیځ یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقي دولتونه هم دوی هم تصمیم نه لري چې رسما طالبان په رسمیت وپیژني. دوی هم امریکې سره د جامعې بین المللي او ملل متحد سره په ارتباط کې دي، او دوی غواړي چې د یو پکیج په حیث طالبان سره رسمي تعامل وکړي، او آماده نه دي چې رسما اعلان وکړي چې موږ طالبان حکومت په رسمیت پیژنو.
د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونو یې تحلیل کاوه چې ویلي دي له طالبانو سره د دوی تعامل په دې پورې تړلی چې د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو موضوعاتو ته درناوی لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې ورستوي کې په سوریا کې د یو افغان د فاطمین لخر دی مهم غړي د وجلو خبر ورکړی دی. رسنیو دغه کس سید حمزه علوی خودلې او ویلي دی چې هغه د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلې دی او د دې لخر یو له سابق لرونکو څخه وو. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخر غړی وو په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبې په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښیي چې د فاطمیون لخکر څونور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم په زرګونه افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورنه هم خپاره شوې دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواد سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کورخو کې د وژل شوي دي افغان په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وايي افغانان تیرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې له ټولو اغېزمن کډوال شمېرل کېږي. لدی کار په هانو یوې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل
جانیا مقاصد سیاسي خود داشته
دی وايي ایرانيانو خپل سیاسي اهداف درلودل غوښتل په عراق سوریه او یو شمیر نورو ځایونو کې فعالیت ولدي دوی کوخخ وکړ چې افغانان وګماري دوی افغانان وه څول چې په دې جنگ کې د ګډون روسته مو کورنۍ ته دایمي پناه ورکو دای هم ورته وویل کولار شي له مذهبي پلوه هم خده همدې عمله دیلی کو کې د فاطمیون تور نوم لاندې افغانان هم شته په خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز مارج بیا وايي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیسته چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی هوکړي او نړیوال قوانین نقص کړي دي
متاسفانه کې ایران همیشه از
یو ویل بده مرغ چې ایران تل افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي دوی د وینا کروان سند 1915 او 1918 په پریکړه او د دولتونو ترمنځ د ټولو شوی هوکړو پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي نظامی او جنگي برخو کې ګټه اخیستي
نظامی او جنگي او یا
د ویل د چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له تلونیو سره په مرکه کې دا کړي و چې هوادی سوریه ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي بلکې هغوی په خپل خواخا او د خپل مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې تتلیا او د ایران دولت ری आवाज ملاتړ کړي خغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمیر 2000 تنه خودلې او دای هم ویلی چې اوریدل یی دي چې هلته شمیر 15000 تنه تر رسیدلې دي د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون پولیکو کې د افغانانو جنگیدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی وو
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
په پاکستان کې د فبرورۍ د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت ترنګلې ده خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي تفصیل له احمد تکلاور
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 8 برای ورکوونکو د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي د انتخابات داسې محل پلان شوی دی چې د پاکستان سیاسي ثبات له پښتنو سره مخامخ دی ځکه د دې هواد پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوندې په انتخاباتو کې لګډون څخه منې شوی دی د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداری پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډیره لیوالتیا نه لري چې خایدا مسله پر رایه ورکولو کې د خلکو د لګ ګډون بایس شي لدې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګونته تش شوی او د فرصت په لاس ورغلې دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلرم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه غوړه شي د انتخابات داسې مهال تر سره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسیدلې او په تیر بیا په دوه ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسلواله حمله په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدی نن د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتي تدابیر نیولې دي
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات په سکیورټي په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې په مکمل سکیورټي او خلک پر راضي او خپل ووټ پاتشي او غوي سکیورټي مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي خونړی حمله کړې دي د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالاپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنۍ عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول هم رترنګلې دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی راپور زیاتوي چې په هر لاسو پاکستانیانو کې وطن د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باور دي او سره له دې چې په خو هم وضعیت همداسي وو خو د ګالاپ د راپور لمخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په روسیو کلونو کې په زیاتېدو ده له 1.3 میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقوقو فعالانې له اوسه نیمګړي بولي
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په هلمند کې د ماهیانو د کبونو او د غراس په افغانستان کې بیا د وچکالۍ راپور لرو د هلمند ولایت د ماهیانو د فارمونو مسولان وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو پر کښتر بندیز وروسته بزګرانو د ماهیانو فارمونو ته مخه کړې او په وینا یې چې فارم لرونکو خه عاید هم لري. تفصیل له شریف الله شرافت ناور.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مایانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مایانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي په یاد ولایت کې اوس مهال تر لزره زیات د مایانو فارمونه شتون لري چې دا د پخوا په پرتله څو برابره زیاتوالی شي.
تیر پشان وست دلته ډیر اوزونه پرمختګ کړی دی. په پاک 15000 و یا 10000 و یا 2000 اوزونه وست تقریبا چې موږ له اسکړی دی په یلمن کې تر 10000 ډیر اوزونه دی. ډیر کسان په احتیاج په دې کاروبار باندې دا مايان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړی دی چې په یلمن کې مايان وروزی او هغه راوړي چې په مارکیټ کې خرڅ کړي. مايان خو دا کوښنی چې چان چې کم دی دا موږ د نور یو د وڅ خراولو بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو بیا خلکو ته ورکوو دلته دوی وړي خپل اوزو کې ورته چې هلته ساتي.
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایي بزګر دی او وایي چې پخوا به خلکو په خپل ځمکه کوکنار کرل خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مایانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده. پخوا خو نور کښتونه و مخکې وخت کې به تریاک خلک کرل هغه دغه خلکو بس خلاص اخیستلې اوس تریاک په افغانستان کې چل شوي دي. اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه ښه کړې ده او که دا کار باندې اختاج او په هلمند کې پخوا د مایانو د پرمدارانو شمېر ډېر کم و او د مایانو په روزلو ډېر کم تعداد کسه اخته و. که چیرې دلته یو چیرې جوړه سي موږ سره همکاري وسي او د دولت لخوا یا د نورو مثال د خاصه او موږ د دې خپل مایانو چې چوباس نو بیا موږ ته ځانه ته معلومیږي او من پرمداران به ډېر کټ ډېر خلاص راغلي.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مایانو فارمونو واده کړي خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناستي وایي چې وچکالی زپلی او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دی اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سمر سر یو کومک وکي سمر سر جدا س کومک وکي چې هغه تاریخ کو رقم کار مشته وکي یا یو تخمونه راکي یا موسیات تر زیات کی دا خلک ستړي دي چې د یو د شی راکي چې هغه تاریخ کو رقم کار مشته وکي ک تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیڅ نه جوړي ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالي.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح پکښې کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدله.
په هلمند کې مو د ماهیانو د فارمونو په اړه واورېدل خو ماهیان بیا په اوبو کې روزل کېږي او په افغانستان کې په ټوله کې بیا د وچکالۍ په اړه اندېښنې زیاتې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه د اندېښنو په دوام د سیف د چلډرن اوارډ ویژن په ګډون 5 نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه هیواد د ګرم ژمي او د واورو د کمښت له امله تر ټولو سخت وچکالۍ سره مخامخ دی. یو شمېر عامو کسانو هم دغه ستونزې تایید کړي او ویلي دي چې دوی له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
15 نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه پورز په یو غړ اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالي په 13 کلونو کې تر ټولو بد وچکالي وبلله. په دې سازمانونو کې د لوګې پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان او ورډ ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دغه سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنې جمع د معمول په پرتله ګرم دی او د واوري کمواله د اقلیم د بدلون او وچکالۍ نه خده. د اعلامیه لمخې دا بدلونونه په سګنی جمع کې د واوري او باران د کمښت لامل شوي چې افغانستان به له 3 کلونو پر له پسې وچکالۍ وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ کړي او بشري ناورین به لا پسې جوړ کړي. دغه سازمانونه وایي د 2023 کال له اکتوبر څخه د 2024 کال د جنوري ترمنځ افغانستان کې د 13 کلونو د ورته وخت په پرتله یوازې له 45 تر 60 سلنه اورښت شوی او د اورښتونو کمیدل به پر هغو ماشومانو او کورنیو سخت اغیز وکړي چې ژوند یې په کرنه پورې تړلی دی. د دغه سازمانونو په وینا افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په سیمه کې تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې په 13 لسیزو کې د څه باندې 25 ولایتونه او د هیواد 40 میلیونه نفوس له نمایي ډیر زیانمن شوی دی. دغو 15 سازمانونو د بشر دوستانه پروګرامونو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ ترڅو کورنۍ او ماشومان له بحران څخه وژغورل شي. یو شمیر کروندګرو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د بلخ ولایت یو کروندګر جمعګل وایي په خوا به د خپلې کورنۍ ټول لګښتونه د کرنې له لارې پوره کول خو سکالي حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
کروندګر د سرې او هڅو د پلورلو له امله پوره وړي وو. نه رومیان او نه هم بادرنګ وپلورل شول. کروندګر اړ شول چې ساګانې وکیندي او سولري تختې وپیني خو د څا اوبه کافي نه دي. سکال اورخ ډیر کم دی او ځمکه په سمه توګه نه ده نرمه شوې. خو به ځمکه نرمه وه ځکه بارانونه ډېر.
د بلخ یو بل کروندګر سهیل هم د وچکالۍ په ګډون د اقلیمي بدلون له پایلو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ګلپی او بانجانو ناروغي ډېر شوې. د اوبو د کمښت له امله ګلپی او رومیان په سمه توګه وده نه کوي. د تیر کال په پرتله دا ناروغۍ ډېرې شوې. بوټي ډېر کمزوري شوي. دا زموږ ستونزې دي.
د کندوز ولایت یو بل کروندګر نور حنیف وایي د اورښتونو د کمښت له امله کرنیز حاصلات کم شوي دي.
زیاتره خلک په للمو باندې متکی دي چې هغه د بارانو او دغه شانو ته په امیدو یعنی په تیر سوي کال کې بارانونه نه وو او په سګنی کال کې چې بیا بل کال راغی دا هم مغز وچ راغلی ده چې کرنې اته د خلکو پاتې دي. په سینو کې اوبه وچې شوې لکه د کندوز لکه نور د بغلان بعضې ولایتو کې چې هغه له سینو نه اوبه خلک خوري هغه هم ډېر له وچکالۍ سره مخ سو. باغونه اته وچ سو، کښتونه یې وچ سو.
دا په داسې حال کې د چیخکاری وچکالۍ د لویو خارونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوې ده. د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده. خلک خپلې د څښاک اوبه د خورو وسونو په وسیله لیږدوي. د سا اوبه ککړې دي. موږ د څښاک او کرنې اوبه نه لرو. ډېرې ستونزې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو چې لړلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزو خبر ورکړی او له افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې وه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوسئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو ووینئ نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې. په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري. نو اقتصادي وضعیت یې هماغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل چاربرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتل خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنی لرو. یوازې یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه همدا باید د انتنو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره لی الکتروني باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و شارت یا خندی د شزی ټول لته ورته ولاړ یم مګر خواسم دا چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت چې په امر ورته و کې چې سانتیا و دې تراوي خلک ورسي بس دوی ورته وایي نو سیم کارتونه نه جراغلي یا نه کېږي ستاغه کمپیوټر تذکره را و د ورور د جره و امدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر سکری خلکو تور کی هلته هم داسې راشي بس وستې والا ش چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.